پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د غرمې 12 بجې د ازادي راډیو دا خبری خپرونه د 3 بجې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. په قطر کې چې د افغانستان د سولې په تړاو کومې خبرې پیل شوې وې په دې ارتباط به تاسو ته په دې خبرونه کې نوي معلومات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده. د سرطان د میاشتې 14 نېټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استاذ ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي او د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. بشپړه خبرونه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استاذو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو ځینې مسئلې پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. د ویل خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو شایي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استاذو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د په تیرو 10 میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوی د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل شوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان شول. د دې ولایت د امنیه قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل، عملیات تېره شپه پیل شول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې 8 مسابقې بایللې دي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپل کړي. پرون انګلستان وتوانېد د نیوزیلند ته ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د پرونۍ لوبې پچه ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانید د 500 اوورونو کې د پین اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړې، خو نیوزیلند ونتوانید ورکول سوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې کړې وې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلوبې ته هندوستان او استرالیا هم لاره پیدا کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دی پام کوي. ورسته له هغه چې ایران وویل ژر به په لوړه کچه هغومره یورانیم غني کول پیل کړي چې اجازه ورکول سوې ده، ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته ایران ته زیان رسولای شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته په خطاب کې پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. ترامپ دا خبرداری څو ساعته وروسته له هغه ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هیواد به د جولای له 8 نیټې د 3.8 څخه د یورانیم غنو کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ټاکلی دی. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هغو غوښتنو خلاف چې له تهرانه یې د اټومي تړون عملي کول غوښتي، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دا ژمنه یوې خواته ایږدي او په هر اندازه چې وغواړي او اړتیا ورته ولري یورانیم به غني کول پیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدراعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورد له تصدیق سره سم پاکستان ته د لاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پرېکړه وسوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایداري ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه نور څه پرمختګونه سوي او څه نوې خبرې سوي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به ورزګان ته ولاړ سو او له هغه ځایه به په یوه ځانګړي رپورټ کې واوري.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، تر اسلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی سنو بله باندې کوو یې.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې د مخکښ ښځو پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو او د هغوی پر کارونو باندې ځانګړی بحث پکښې کېږي. نو د اوریدلو لپاره یې راسره اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل چې د امریکایي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې مثبتې روانې دي. او په دې خبرو کې د دوی په وینا 80% موافقت نږدې سوي دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه موارد چې بحث ته پاتې دي د اختلاف ور نه دي، بلکې د بحثونو د اوږدوالي لامل لا تر اوسه وروستی توافق نه دی سوی. او دوی ویلی دي چې داسې ممکنه ده چې ښې پایلې به په دغو خبرو کې ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. افغان صاحب، دغه مسله کې تاسو نور څه اضافه کولای سي او که یو څه جزئیات ورکړئ اوریدونکو ته؟
بله فریسه جان، لکه تا چې یادونه وکړله د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ دوم پړاو مذاکره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تمې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي، که نتیجه ورکړي شاید توافق ته هم لاسرسی پیدا کړي.
شده.
په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې نن ورځ شپږم په ورځ ته داخله سوي دي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې ښایي په دوه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو اوس له تمې خلاف د خبرې د دوی په وینا کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې طالب استازو سره وم پړاو خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې جرمني او قطر د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنو استازي او خبریالان له طالبلاو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بین افغانی خبرو کې د ګډون لپاره د دوی چمتووالی روان دی. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
و در ای نشست معاونی شورا مثل آقای عطار رحمان سلیم، آقای سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورا الاسطول و مشاورین شورا الاسطول حضور و شرکت خواهد داشت.
بله فرشته جان، او بل دلسته چې دغه بین الافغانی خبرې کومه نتیجه ورکوي؟ بله،
او اوریدونکو ته باید دا یادونه وکړو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو پر ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانان د دې مستحق دي چې د تشدد د داسې بې مفهومه پیښو څخه لکه په کابل کې روسي حمله چې وه نور خلاص سي او دغه ته یو پای پیدا سي. پومپیو لیکلی دی چې ما کابل ته تیرونی په خپل سفر کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د دې وخت نور د دې غړې نور را رسیدل د چ په افغانستان کې سولوي. پومپیو په دې ټویټ کې چې څوارلس ساعته مخکې لیکل شوی دی، لیکلی دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې پروسې ته متحد دي او هغه کسان چې له هغو کسانو سره مرستې ته متحد دي چې د افغانستان د سولې راتلونکي د مندلو لپاره هڅه کوي. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو څه فکر کوئ؟ که تاسو د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ نو موږ ته پر 313 شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. د دې خپرونې تر نیمایي مخکې به یې درته خپاره کړو، یعنی تر تقریبا 15 دقیقو وروسته.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به ورسو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د چینارتو ولسوالۍ خلک دي، خو دوی وایي چې د دوی ولسوالۍ ته تللې لاره بنده ده او دوی ډېر سخت زیات مشکلات لري. د دوی ستونزې څه دي؟ دا به د خپله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دغه ځانګړي رپورټ کې واوري.
د ترینکوټ ښار څخه د اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
خپل دادي موټر په دغه ګرمایو کې راګرځولي عام ولسمار کړي. حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور څه چې وړي، حکومت خو به هلته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده، دا یې ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکو د سنوبله باندې کوو دا مدا یال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې هلته خو ګورم عجزیستا مظلوم ولسته سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم ژغ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل دی د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنګ وزر کار ته مشکل لري. خدای دوی سنګر په سنګر لاس لول هر مشکل چې لري خوونه دوی دوه دایله چې ورور جان د لکشن دوا ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات لال کې د لکشن دوا ورونه سي
موږ به الاتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پولیس صاحب دروازې ته ولاړو ناری بو بغاری بو ګریوان بو ته چورو ورځ موږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي. خود د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی اتاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي. نوموړي وايي دوی به هڅه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. خوابیا د یادی ولسوالی امنیتی مسولینو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دی د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ و جنګیږي. د یادی ولسوالی د امنی قومندانی مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دی زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دی د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پرا.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو د خبریال دا رپورټ تاسو وروسته زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی او بیا اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به اکرام الله اکرام د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملي عوایدو کې 18% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت توانېدلی د روان کال په شپږو میاشتو کې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په کې 18% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي د دې لامل په چارو کې شفافیت او له فساد سره پراخه مبارزه ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت له امله 50% تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دا ستونزه په دې ولایت کې موجوده ده خو د هوا په ګرمېدو سره دا ستونزه لا پسې ډېره شوې ده. دې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې د دغه فابریکو په بندېدو سره د ننګرهار صنعت ته زیان رسېدلی او سلګونه کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 80.5 افغانۍ، یو پاونډ 99.8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4.15 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اردونکو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې ډېر ژر به یې د یورانیمو د غني کولو پروسه پر هغه کچ چې په له نړیوالو سره په اټمي موافقه کې منل سوی و واوړي. د ایران حکومت په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له یو شمېر سترو قدرتونو سره موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټمي فعالیت محدودوي. د ایران د دغه تازه تهدید په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس شدید خبرګون څرګند کړی دی. دغه مسلې ته احمد تکل کتنه کړې ده. تکل صاحب، اول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو جزئیات کوایست اوریدونکو ته، چې د ایران د دغه تازه خبرې په اړه څه ویلي؟
مننه. ولسمشر ډونالډ ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډېر ژر به د غني شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوې کچې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړ او ویل چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلی ترامپ پرون چهارشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي. د ویلي چې ستا خپل ګواښونه به خپله تا ته داسې خوله در واچوي چې پخوا تر دې به کله هم چا نه وي لیدلي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکوي چې وایي د هیواد به د جولای له 8 وروسته د یورانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه لوړه کړي، او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویل یې تهران باید دې تړون ته ژمن پاتې شي. د ایران د دولتي ټلویزیون راپور له مخې روحانی ویلي چې هیواد یې نور ځان دې ژمنې ته مکلف نه ګڼي او هومره یورانیم به غني کړي چې زړه یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري. روحانی په مې میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنگټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. فرشته جانې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په روانه اونۍ کې تایید کړه چې ایران په خپلو زیرمو کې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو لوی زیرمې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ ایران ته مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې له اور سره د لوبې نه کوي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې امریکا په دغه موافقه کې له اساسي ګډون کوونکو څخه و، د ایران سره چې په 2015 میلادي کال کې شوی و. خو تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او امریکا له دغې موافقې څخه ووته. اوس چې ایران تهدید کړی چې دوی خپل یورانیوم تر هغې اندازې زیات غني کوي چې په موافقه کې ورسره منلی و، تکل صاحب په دغه 2015 کال کې په موافقه کې خو امریکا پرته نور اړخونه هم مخصوصا لوی اروپایي هیوادونه، دوی څه عکس العمل څرګند کړی؟
د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو جرمني، برتانیا او فرانسې، خو له دې مخکې هم ایران تل زغم او د دې کړکیچ مخنیوي ته هڅولی دی او ورته ویلي دي داسې اقدامات دې نه کوي چې د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنه شي. د دې دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې دفتر پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی پر خپله دې ژمنه اوس هم ولاړ دي چې د 2015 کال اټومي موافقه د ایران لخوا د دې موافقې پر پوره رعایت ولاړه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون چې چهارشنبه ورځ وو وویل چې ایران به له دې موافقې په وتلو هیڅ ترلاسه نه کړي، خو که یې له شک سره مخامخ کړي نو نتیجه به یوازې دا وي چې په سیمه کې اوسنی پراخ کړکیچ به نور هم پراخ شي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دې موافقې څخه هر راز سرغړونه به ناوړه عواقب ولري، خو دا یې نه دي ویلي چې دا ناوړه عواقب به کوم وي. چین او روسیا د دې تړون دوه نور لاسلیکونکي هیوادونه دي او ایراني چارواکي تل شکایت کوي چې د دې موافقې نور لاسلیکونکي، البته د روسیې او چین په ګډون او اروپایي لاسلیکونکي، د ایران د تیلو او بانکونو پر سکتورونو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دغه رپورت جزئیات په ډېر لاند وخت کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړی او بیا تکولای شئ چې زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼه هم ترلاسه کړئ. زموږ پر ویب پاڼه باندې یو د غلا لارې بیا د مطالبو شریکول د نور خلکو سره اسانه وي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو په ټیم کې د لغرا ولاړ شوی لانجه له جزئیاتو خبر یاستی د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم د دې ادعاو پر بنا چې په لوبډله کې د انجونو په لوبډله کې زور سیاتای کړی او د انجونو سره ناوړه چلند کړی پر هغه د جنسی ناوړه چلند ادعاوی سوی اوس د هغه دندې لري سوی دی او د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال په تړاو له هر ډول فعالیت منع کړی دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل اوس ادعا کړې ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د ده د موکل په وړاندې کومه پرېکړه چې سوې ده د بې اساسه اسنادو له مخې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانکه جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي. ده وویل فیفا موږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل، په قضیه کې 15 نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر موږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیری شوی هم خبرې کړي دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلي او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د ښځینه فوټبال د ټیم کپتانې خالدې پوپلزی ادعا کړې وه چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصېږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
ده اگر دی بوده باش زای معلوم نده، دقیق نده کم زای نه چی معلوم دی پوک که دشتون نلری او دی پولیس حد سروانه دی چه دی تثبیت کی او سرنوالی تا محول کی.
د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغې قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د پاکستان ملیشه طالبان سوله نه غواړي ځکه دوی د اسلام لپاره جګړه نه کوي بلکې دوی قاچاق براندي او د دې لارې څخه د ځانونو مړول غواړي. وکیل احمد له هلمند لیکلي سوله د افغانانو حق دی، موږ سوله غواړو. بصیر احمد قلمیار لیکلی دی چې د زابله د سولې په اړه به دونه ووایم چې د سولې په اوسنیو خبرو کې زیات پرمختګ تر سترګو کېږي او زیاته هیله سته چې سوله به انشاءالله راسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي عبدالوارث حقمل لغمان د الینګار له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د قطر د خبرو جزئیات ولس سره ولې نه شریک کېږي، ولس اندېښنه لري، خدای مکړه چې د بیننسوان د وضعیت په شان یو وار بیا حالت را مخکې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي څوک چې پر ملکیانو حملې کوي په یو لوی جنایت ترسره کوي ځکه ملکی خلک بی طرفه خلک دي او د هغوی امنیت ته باید پاملرنه وسي. رحمت الله له هلمند لیکلي دي د زه دا پیغام دراسته او وایم چې اوربند باید وسي او بیا تر هغه وروسته د سولې خبرې وسي. او شریف له کندهاره لیکلي دي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. اوریدونکو تاسو دغه خپل نظرونه چې موږ ته راستوي دا تاسو خپل خبرې دي ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده نظر نه لري. تاسو هر وخت کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ خو په دې باندې تاسو باید پوه شئ چې دا ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون کندهار ته تللی و او نن یې هم دغه سفر ادامه لري. ازادي راډیو خبریال د سفر څاري او په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه هم مفصل رپورټ وړاندې کړو. د خبرونې څو ثانیې د خبرونو لنډیز ته ځانګړې شوې بیا تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام درته لرو. ملالی بشیر ته به وار ورکړو چې مهم خبرونه وایي.